پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري. خو لاندې خبري برخه کې به دا اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکې لوږې او قحطۍ ته اندېښمندي دا راپور وروسته راځي. خو راځي چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. امریکا په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښمنه ده. نړیوال بانک وایي اوس مهال افغانستان کې فعالیتونه نشي پیلولی او پاکستانی طالبان له خپل حکومت سره په بشپړ اوربند سلا شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي واشنگټن په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت سختدریز ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. ټام ویسټ پرون دوشنبه د ټلیفون له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوي استازی همداراز وویل واشنگټن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د له طالبانو سره د امریکا د استخباراتي ادارو د بل پړاو خبرو د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې دا خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د کرملین استازی بیا وایي چې د افغانستان په اړه د روسیې، امریکا او پاکستان د درې اړخیزو خبرو بل پړاو به روانه اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې زمیر کابولوف د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تریکا یا درې اړخیزه غونډه به د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وشي. د دریو هیوادونو مخکینۍ غونډه د اکتوبر په 19 په مسکو کې جوړه شوې وه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ ملپاس وایي د افغانستان د اقتصاد دړې وړې کېدو ته په پام د دې تصور نشي کولای چې په دې هیواد کې دننه به خپل فعالیت پیل کړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې نوموړي پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل د دوی په وړاندې یوه ستونزه د تادیې د سیستم نشتوالی دی چې د ده په وینا د هیواد ته د پیسو د لیږد مخه نیسي. د راپور له مخې نړیوال بانک په اوس وخت کې په افغانستان کې له شلو زیاتې پراختیایي پروژې مختوړي او له 2002 کال راهیسې له دې هیواد سره د 15.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډېره یې وړیا ده. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پر نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 70 میلیونو ډالر مرستې بندې کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې پرون یوازې 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین پیل شو. تمه دا وه چې دا واکسین به ټول هیواد کې پیل شي. د روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین و همغږه کوونکي نیکولی شاه مومن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د واکسیناتورانو لپاره د روزنې پروګرام په پاتې 19 ولایتونو کې نه و بشپړ شوی.
نورو پاتې ولایتونو کې تقریبا 19 ولایته کېږي، نو پاره کې دا ټریننګ مکمل نه و. نو نن ورځ د هغې ټریننګ مکمل شو او یوه هفته وروسته د نومبر په 15 د پاتو ولایتونو شروع کیږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کمومره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین او هم به د 6 میاشتو او 50 کلونو ترمنځ نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ ورکول شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک پر بشپړ اوربند سلا شوی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې چودری وویل چې له پاکستانی طالبانو سره د حکومت خبرې د پاکستان د اساسي قانون پر اساس روان دي. د وویل چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې د افغانستان د موقت حکومت په مرسته پیل شوی دی. مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی توانېدلی چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. تیره میاشت د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ترکی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. فواد چودری وایي که د اوربند په ترڅ کې خبرو پرمختګ وکړ، د اوربند موده به وغځول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه ورځې ټولو هغو بهرنیو سیلانیانو ته چې د کورونا وبا په وړاندې بشپړ واکسین کړی خپلې پولې پرانستې. امریکا ته د بهرنیانو د سفر محدودیت په 2020 کال کې د کووید 19 له خپرېدو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري ولګول شو او د 2021 کال په جنوري کې د جو بایډن له لوري تمدید شو. اوس د ولسمشر بایډن حکومت اعلان کړی چې د 350 هیوادونو هغه وګړي چې بشپړ واکسین شوي وي بیل دي چې قرنطین شي امریکا ته ورتلای شي. د دې نوې مقررې پر اساس د بشپړ واکسین سند لرونکي ټیسټ یا د منفي نتیجې سند ته هم اړتیا نه لري. او د نړۍ د تر ټولو شتمن کس د ونډو ارزښت 8 میلیارده ډالره ولوید. وروسته له دې چې ایلن ماسک په ټویټر کې له خلکو نظر وغوښت چې آیا د خپل ټسلا شرکت د ونډو یوه برخه وپلوري او که نه، او اکثر خلکو مثبت رایه ورکړه، د ټسلا د ونډو ارزښت 8 میلیارده ډالره ولوید. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس ډیموکرات غړیو د میلیاردونو د مالیې یوه طرحه وړاندیز کړه او ښاغلی ماسک پر خپله ټویټر پاڼه له خلکو وغوښتل چې که دوی موافقه وکړي حاضر دی چې د ټسلا کمپنۍ 10 سلنه ونډه چې 21 میلیارده ډالره کېږي وپلوري او په مالیه کې یې ورکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوئ. فیسبوک کې هم له تازه خبرونو او راپورونو خبرېدلی شئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجله اورئ چې فرهنګي او ادبي مسایلو ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي قحطي ګواښي. نوموړي وویل افغانان به راروانې څو میاشتې چې ژمی راروان دی سخت وضعیت په مخ کې ولري. له افغانانو سره د بېلابېلو موسسو او ادارو لخوا د لاسنیوي هڅې هم پیل شوي خو کافي نه بلل کېږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی. ښاغلی بیسلی پرون دوشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې وویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 45 میلیون وګړو چې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ دي، نږدې 9 میلیونه په افغانستان کې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ښایي افغانستان چې ژمی راروان دی راتلونکي څو میاشتې له داسې یوه وضعیت سره چې نوموړي د ځمکې پر سر له دوزخ سره پرتله کړ مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس د افغانستان په اړه د تر ټولو ناوړه بشري ناورین خبرداری له بی بی سي سره په مرکه کې چې یوه برخه په خپل ټویټر پاڼه کې ښایي ورکړی.
It is as bad as you possibly can imagine. In fact, we're now looking at the
وضعیت دومره خراب دی چې شایي تاسو یې تصور وکولای شئ. موږ په اوس وخت کې هلته په نړۍ کې تر ټولو د ناوړه بشري ناورین شاهدان یو. 95% خلک کافي خواړه نه لري. په اوس وخت کې د دې شاهدان یو چې 23 میلیون وګړي د خوارځواکۍ په لور روان دي او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي یې له قحطۍ سره مخامخ دي. راتلونکي شپږ میاشتې به له سختو کړاوونو ډکې وي. وضعیت به لکه د مځکې پر مخ دوزخ وي.
د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس وویل روان کال له پیل راهیسې په نړۍ کې د قحطۍ له ګواښ سره د مخامخ کسانو په شمېر کې شاوخوا 3 میلیونه زیاتوالی راغلی. نوموړي په نړۍ کې خپره شوې د کورونا وبا او منفي اغېزې د 15 میلیون وګړو د لوږې لامل وبالا او له شتمنو کسانو یې وغوښتل چې د یو وار بسپنې په کولو سره دې له قحطۍ ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلی بیسلی اټکل وکړ چې د ټولو 45 میلیون کسانو لپاره د یو کال لپاره د ورځې د ډوډۍ د برابرولو لپاره به 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا وي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وویل افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او د دې هیواد اړتیاوې د نړۍ له نورو سختو قحطۍ ځپلو هیوادونو لکه ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریا او یمن څخه زیاتې شوې دي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینونو خبرداری ورکړی و او ویلي وو چې که له دې هېواد سره ژر تر ژره مرستې ونه شي نو به د ژمي په راتلو په میلیونونو افغانان له داسې ستونزو سره مخامخ شي چې تر دې مخکې به یې نوې تجربه کړي. افغانستان چې په تیرو نږدې 20 کلونو کې تر ډېره د نړیوالو په مالي مرستو متکي و، وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره اقتصادي او بشري ستونزې څو برابره شوې دي.
واموریدل چې د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې بشری وضعیت یا بشری ناورین مخ په خرابېدو دی او د ژمي پر رسیدو به د افغانانو ستونزې لا پسې زیات شي. بل لور ته ژمی را روان دی خو افغانان په کور دننه د تودېدو لپاره پوره وسایل نه لري. د تیر کال پرتله د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او سکرو بیې هم لوړې ختلې دي. سره له دې چې د سون توکي په هر ژمي کې لوړېږي خو یو شمېر افغانان وایي چې سږ کال د دې توکو بیه څو برابره شوې. د سون توکو ځینې سوداګر بیا د دې چارې اصلي لامل د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په بازار کې د سون توکو کمښت په ګوته کوي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې ډېر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژمي پر اتک سره د سون توکو د بیو له لوړوالي د خلکو اندېښنې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د اقتصادي یو شمېر نورو ستونزو سره سره د سون توکو لوړې بیې هم دغه اندېښنې ورته دوه برابره کړې دي. 25 کلن مسعود چې په کندوز ولایت کې هټۍ لري وایي د سون توکي قیمت شوی او خلک یې د اخیستو توان نه لري.
په تیر په دوره کې مو چې روزانه څومره کار کوو د هغې په نیمه اندازه باندې هم نه کیږي. له یو طرفه د خلکو اقتصادي وضعیت د تحولاتو سره ډېر زیات خراب شوی دی او د هغې تر څنګ چې د کاروبار نشته دي، سوخت مواد هم د چا ورته وس او توان نه رسیږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکی حیات الله دا ستونزه جدي ګڼي او له سوداګرو غواړي چې د ژمي په راتګ سره د خلکو لاسنیوی وکړي.
ډیری کسان دي زمونږ په سیمه کې چې هغوی د دې توانایي نه لري چې د ژمي لپاره لرګي واخلي یا هم تیل واخلي یا هم ګاز واخلي. او بل دا چې تجاران هم د خلکو سره ظلم شروع کړی دی.
خود ادمیر چې په کابل کې د لرګیو کاروبار کوي وایي د ژمي په راتګ سره په پکتیا او خوست ولایتونو کې طالبانو د ځنګلونو وهل منع کړي دي. همدا لامل دی چې د لرګیو بیې لوړې شوې دي.
د لرګیو بیا په دې لوړه تللې چې له مرکزه نه راځي او خلک له موږ څخه لرګي اخلي او موږ یې له کمښت سره مخ کیږو، نو مجبور یو چې قیمت یې وپلورو. په تیرو ژمیو کې موږ شاوخوا 800 خروار لرګي پلورل، خو اوس تر دا مهاله یوازې 350 خرواره مو پلورلې دي.
د افغانستان د نفتی مواد ټولنې مشر توکل احمدیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدل او په نړۍ کې د نفتی موادو د بیې لوړېدل هغه لاملونه دي چې د نفتی موادو بیې لوړې کړې دي.
بانکونو زموږ لپاره ستونزې جوړې کړي. کدا ستونزه حل شي ښایي په نرخونو هم اغېز پرې باسي. کله چې موږ پیسې بانک ته وړو نو هلته د مرکزي بانک اجازه غواړي او دا چاره زموږ کار له خنډ سره مخ کوي. دا کار بیا د دې لامل کېږي چې زموږ هر سوداګر $5 جریمه شي.
له دې ټولو اندېښنو سره بیا د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نرخونو لپاره یو پروګرام جوړ شوی او ډېر ژر به عملي شي.
د دې ستونزې د هواری لپاره جدي هلې ځلې روانې دي او ډېر ژر به حل شي. دا چې د زغالو او لرګیو بیې راټیټې شي په دې برخه کې هم جدي کار روان دی.
د نفتي او سون توکو بیې په داسې حال کې لوړېږي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا بیې د دولت ډیری کارکوونکو د تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اوس باور دا دی که دې ستونزې ته ژر تر ژره د حل لاره ونه موندل شي په نږدې راتلونکي کې حالت له کابو کېدو وځي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سموخاګله ازادي رادیو نه او ری او سم راځو دی ته چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو چې د زینو د ورسپانو پانی اړولې دي، خو د ورسپانو تر دې تبصره ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرام د ازادي رادیو مجله له یاده مباسي.
ټایمز اف انډیا لیکلي هند تایید کړی چې د افغانستان په اړه سیمه ییز امنیتي غونډه به د چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې مقاله کې راغلي چې روسیا، ایران او ټوله مرکزی آسیایی وادونه په دې را روانه غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د ملي امنیت سلاکارانو پر کچه جوړیږي. په مقاله کې د رسمي سرچینو له قوله ویل سوي چې پاکستان او چین تر اوسه د هند رسمي بلندلیکونو ته ځواب نه دی ویلي. تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف اشاره کړې وه چې د هند په کوربتوب په دې غونډه کې ګډون نه کوي.